سلامونه وخت بخیر لګرمي مخکې لاس بجې شوې صفی ولاستان ایگزام ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم په دغه پروگرام کې لوی برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو پیل په خبرونو راپورنو کو امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړي چې لکه بلې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړي چې له موټرو څخه د موسیقي غږ پورته کیده په اسد آباد کې د روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته ویل درې ټپیان وربل شوی چې یوې ساور کړي طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر په خلکو باندې ډزې کړي دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی د مجاهد په وینا نور به د عریضو فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11 بجو وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې و په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیستی ګواښ شوی و که اور مهار نه شي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زوره وروي او فنلند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسینکی کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلیږلی او په هغه کې یې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیک یې ترلاسه کړی ټاکل شوی د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي رابشو د پروګرام اول مطلب ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصیل په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم ښځې له ټولنیز ژونده محرومې نه کړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي اغلی امیری چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په آنلاین باندې خبرې کولې وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي خو له دې سره سره لا هم اکثر ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري
څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا خراب شوی. پخوا هم دغه ډول ادعاوې شوي خو طالبانو رد کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینري سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
اتحاد جدید که توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نهو نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوې اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د څېړنو مستند کولو د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همداراس پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار ډله، د شکنجې ضد نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د ازادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیګ او د لومړی کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته ډیر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خپره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالره ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د 3 کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,415,515 تنه له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8 میلیونه او 6 لک تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 4 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لک تر لږه 8 واکسینران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,01,000 افغان ماشومان ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. طالبانو د کونړ ولایت په شیګال ولسوالۍ کې پر اوراوالو باندې ډزې کړي چې لکه بلې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته. د کونړ شیګال ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب چاکارته د وټلو ځوانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د وژل شوی قاری یاسین تر ډاکټر منګل ازادي رډیو ته ویل د وراره د واده مراسم پای ته رسیدلی وو او وراره له ځوانانو سره په چکر وتلې وو چې د بیرته راستنېدو پر مهال پر سړک ولاړ وسلوال طالب د موټر د اخب کې سره لګیدلی او هغه یې پرې ډزې کړي دي.
دا کسان تر باندې روان دي د دې لپاره چې کمالت د دې لاس نه لګیږي لاس نه لګیدل دا او درې دې هغه نه لیدل نه خو شې شې نه دي شي په الله دې چې هم تر شې نه راو لګیدل بل کمالت سره هغه چې کوم شی د سیف ګاډي باندې کیږي اول هغه زړه زاید الک لګیږي دا ګاونډي هغه نه مرمای لکه چې ورته لري بل شې په شې ځا نه لګیدل او دې سیمه کې سپانه تر او دا یا سیم چې دا څه شی راز ما وراره دا څه دې از موږ دا ګاونډي دا خو دې تر ته چې پکې دي ګنه نو دا لاس اور
په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف پیښه تاییدوي او وایي چې په اړه پلټنې روانې دي.
د شګل ولسوالۍ مربوط دغه یو واقع شوی، دغه چیک پین نه دا موټرې تیریږي، د واده موټرې دي. دغه موټر والا په خپل موټر په شیشه باندې دغه یو طالب چې چیک پین کې ولاړ دی دای وهلی دی، هغه د بره مرغه ډز کړی دی چې ډز په موټر لګیدلی دی او دغه دوه کسان په یو ډز لګیدلی دي. یو بیچاره چې دی شهید شوی دی او یو زخمی دی، خو د یو ډز نه علاوه هغه نورې ډزین دي کلي، خو د بده مرغه دغه یو ډز سره د دوه کسان لګیدلی دي. واقعي چې موږ خپله په هم خواشینی وو کسان نیول شوی دی، قومندانې تراول شوی دی، د تحقیق دلان دی.
یاد پیخه د ټولنیزو رسنیو کارونکو هم په سختو ټکو غندلی او له طالب چارواکو په کلکه غوښتي چې باید مجرمینو ته سزا ورکړي. د دې وړاندې د هیواد په ویلابیلو سیمو کې دغه ډول رامنځته شو پیخو په تړاو د طالبانو مشرانو او په ځانګړي ډول د صفوفو د تصفیه کمیسیون مشر هر وخت خپل وسلوالو ته ویلي چې د چا توهین وهلو او پرې د ډزې کولو حق نه لري، خو خلک شکایت کوي چې لا هم طالبان د خپلو مشرانو دغه اوامر او لارښوونې نه پر ځای کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګڼ شمیر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالی او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار د رپورټ ته.
هجر یې پزړه باندې دا غلیا مغلیا مړنګ پلار زم سلګونی ولیا.
دا خبر ترنم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اورېدل کیږي، چرته چې د مارچ په درېمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل:
ډېر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبي کې موږ تاسو راټول یو، چې موږ تاسو د فرهنګیانو، ادیبانو، د لیکوالانو دغه یو هم شموله کور ده. او تر څنګ زه ډېر خوشاله ده هغه چانم چې د دې مشاعرې ته دا وخه ده اوس حضر مسره مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زمو غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به د موږ تاسو وکړو، د ادیبانو، لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر له غزل وکړ چې سو بیتونه یې په دې ډول وو:
دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن دی. ته څوک یې، څه دې نوم دی، څه به ته، څه به دې زور وي، د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن دی. د مینې په وخت مینه وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن دی.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو:
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې، د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې، د بنګړیو شرنګ دی بیا دوزخی شوی، کهکشان په څیر قامت دی رامات شوی، په ښکلا د تور دیوانو کوډي کړي، له یاغي وجود د سوړه سویلی خیژي، لونګین د سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانې بهانې ګوري، ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخي در سره کیږي د سوالګری، د پاولیو شور دی ناراضی دلبرې.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر سده تر عنوان لاندې اوږده قصیده وویله چې سو بیتونه یې سدارنګو:
شیر سو د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان سدې کولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي. چې پیغام د پرمختګ وی پکې نغښته دا د خپل اولس احساس را تخنول دي چې د خپل قلم د جبې اسمت ساتي او په غیرت د هغوی ګوتې ښکلول دي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد 8 کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د افغانستان مشهور سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګل زمان وفات شو. د رادیوي مجلې د خبرونه مو نوموړي ته ځانګړې کړې. په دې خبرونه کې به د ارواښاد استاد ګل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د هنرمندانو خبرې واورئ.
استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه ځانګړې رنګ او بوی درلودي.
هنرمند بسیار بسیار فعال، کمپوزر بسیار شیرین تقدیم جامعه کردن و آهنگ بسیار زیبای را خودشان اجرا کردن.
فلکلور نواخست و خلق به یوم منم دیل ور کار کرده.
په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
په لغمان کې خیبر نوښت خصوصي رادیو خپل فعالیت ودراوه. د رادیو چې د لغمان له مرکز مهتلان څخه خبرونه کولی، مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله مجبور شول چې د رادیو فعالیتونه ودروي. د خیبر نوښت رادیو مسؤل مدیر کیهان احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې خیبر نوښت رادیو د خپلو 22 کارکونکو په ملتیا کلونه بریالی مزل وکړ، خو په وروستیو شپږو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و. خیبر نوښت رادیو چې له 13 کالو راهیسې فعالیت کاوه، سیاسي، تفریحي، معلوماتي، ټولنیزې، ادبي او فرهنګي خپرونې وړاندې کولې. د خیبر نوښت رادیو داسې مهال تړل کیږي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله په ختیځ زون کې 9 رادیوګانې بندي شوې دي. د ښکلا مجلې د دویم پړاو دویمه ګڼه چاپ شوه. د ښکلا مجلې لومړۍ ګڼه په 1901 مریض کال کې په لومړي ځل په کندهار کې چاپ شوه چې شپږ کاله یې دوام وکړ او 8 ګڼې چاپ شوې. که څه هم هغه وخت د مجلې ډیر مینوال موندلی وو، خو د مجلې د مسؤلانو په وینا د امنیتي او سیاسي جنجالونو او د ځینو نورو ستونزو له امله یې مجله له چاپه ولوېده. د دې مجلې د دویم پړاو لومړۍ ګڼه د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې چاپ شوه او دویمه ګڼه هم داسې مهال چاپ شوه چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. د ښکلا مجلې مسؤلان وایي په دې وروستیو کې د فرهنګي فعالیتونو او رسنیو کمیدلو دې ته وهڅول چې دا مجله بیرته را پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت مسؤلان وایي د هرات د زاړه ښار د ساتنې لپاره هڅې کوي. باختر دولتي آژانس په یو راپور کې ویلي د هرات د لرغونی ښار د کمیسیون په لومړۍ غونډه کې هغه ننګونې او لارې چارې په نښه شوې چې د دې ښار تاریخ او معمارۍ ته زیان رساوه. په غونډه کې د هرات د ښاروالۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ مسؤلانو په زاړه ښار کې د خپل سرو ودانیو د جوړېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او پریکړه وشوه چې د زاړه ښار د اصلي معمارۍ د ساتنې لپاره به هر ډول هڅې وکړي.
جلتے قوم دس مینا زاری سلونا پمینا مینر سرگن کشن سلونا پمینا مینر سرگن کشن سلونا
ارواخا د استاد ګل زمان تیر جمعه د سلور اتیا کلونو په عمر لدی نړۍ سره مخخه وکړه. استاد ګل زمان پات کلنۍ کې له موسیقي سره د یارانی طرز غلولی وو او د ژوند تر پایه یې وفا ور سره وکړه. استاد ګل زمان د دې ترڅنګ چې سندرې ویلې دي، شعرونه یې لیکل او به حساب کمپوزونه یې هم جوړ کړی دي. استاد د خپل هنري فعالیتونو له امله ډېری جایزې او مډالونه هم ګټلی وو او د تیر 1999 کال د کپ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو موسیقي د بابا لقب هم ورکړ. مخکې له دې چې د استاد ګل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د نورو هنرمندانو خبرې واورو، تر هغه مخکې د استاد ګل زمان د مرکې یوه لنډه برخه دراورو چې دوه کاله مخکې یې له ازادي راډیو سره کړې وه. په دې مرکه کې نوموړی د خپلو هنري کارونو او وروستیو بوختیاو په اړه غږېدلی وو.
په څو کلنۍ مو سندرې ویل شروع کړل؟
اته کلنۍ نه، ښوونې سم
ناروغ یاست بیا هم تمرین لری کنه؟
نه نه، په زندگی کې ما تمرین نکړه. زه چې کینم زوی ته باندې کلام کاغذ واخله، سندسې شعر او کمپوز سندسې جوړوم، زه رمه ساتې جوړوم. بس او دا اما د کمپوز یوه ځانته اختراع ده او ما تقریبا 800 کمپوز جوړ کړي نورو هنرمندانو او خپل ځانته. او 2000 سندرې مې وویلې خپله ویلې په ټوله دنیا کې او په هغه کې شپږ زره سټیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرتبه رسیدلې اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه، اوس نه دا فرق ده چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اوس ځواني اوس د اوس اوس چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو وایي چې ما اوس زوړ اواز نه پر جنده ګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده، و خلکو وایي چې ته زوړ شوې اواز نه زوړ شوې. ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي؟ هره ترانه ما داسې ویلې چې افغانستان وروسته په سندسي چې کړه ده، داسې کمپوزنه مې جوړ دي، داسې ترانه مې اوس سر بازار راخي چې په مرسل باندې بغزمین ویلې ده ما کمپوز ده. نه تاسو به اورېدلې یاست نو ډېرې زیاتې سندرې په خپل اواز کې ویلي دي، ترانې چې زیاتې ترانې دي، تقریبا شپږ 5 ترانې ما ویلې دي.
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مو ویلې، په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې؟
نورو برخو کې ډېرې دي، خو وطن ته مې شپږ 5 سندرې وطن دی پاره په دې کې هر موضوع باندې ویلې.
که دا راته وایې تاسو څه فکر کوئ، ولې تاسو او د موږ مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي، دوی له فکر غورځول شوی علت څه ده؟
نو دا علت دی خوښه نه موسیقي به خوښه نه یې هنر خوښه نه ده، کنه هنر خو یو فرهنګ ده. په تو فستیوال کې مې اشتراک کړی ده، عراق فستیوال کې، بلغاریا فستیوال کې، مسکو فستیوال کې، جرمنی فستیوال کې، پولین فستیوال کې، تاجکستان فستیوال کې، دلی فستیوال کې، په دې کې ما اشتراک کړی ده. دا د لوی افتخارات مې راوړي. جرمنی فستیوال کې مې سرو زر مډال واخیست، دا سرو زر مډال.
او دلته د استاد ګل زمان یو عکس کې ده چې عکس ځواني ښکاریږي، مګر سپین کالی دی، سور واسکټ دی او دی واسکټ په خو ډیر زیات مډالونه دي. د دې لپاره چې معلومات راکې، دا چا څه وخت درکړي؟
تب نه اوریدل کومون ارمان سندر غاړي به مډال نه اخیستی، تاسو به نه اوریدل.
تاسو می چې ویل ډیر زیات دي، دا راته معلومات راکې.
دا مډال په جرمنی فستیوال کې مو واخیست. دا مډال په مسکو کې مو واخیست.
دا د افغانستان بیرغ زده
شو. دا د استقلال ازادي مډال ده. حکومت دا دے ڈاکٹر نجیب حکومت دا دے خدمت میں ڈال دا دا دے صداقت میں ڈال دا دا دے زوانان میں ڈال دا
بلے او یو دا نا پاتی سے لگا
دا دے ہندوستان کی ان دے اندرا گاندھی پر محکمے افسر کسات میں ورکال
په اخر کې به پیغام کسانو ته چې تاسو غږ اورید تاسو علاقه مندان دي څه دی
بس خوشاله دی زه دوه وخت کوم دې ماته دی واغی
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15
استاد ګلزمان ډیرو مشهور سندرغاړو ته کمپوزونه جوړ کړی دي چې لادی ډلی احمد ظاهر استاد شاه ولی نغمه اریانا سعید او ډیر نور هنرمندان یادولای شو میرمن نغمه چې وایي هنر ته دراتګ ل لومړی وختونو استاد ګلزمان ورسره همکاري کړې د استاد کمپوزونه تر نورو متفاوته او نوې بولی
ډیر خوشنۍ سره د افغانستان د موسیقي په ډګر یو لوی سرمایه مدله سوار کړل استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړې دي او د دوی نشټون د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده زما د هنر ابتدا د ګلزمان او ساس د همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی زه هم هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم د دومره د موسیقي د افغانستان موسیقي ته خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګلزمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي یو خاص پښتو رنگ پکښې کې و چې نه په نه اردو پکښې کې مکسو نه عربي پکښې کې مکسو خاص ځانګړی یو کمپوزیتور و ځکه نو کمپوزونه منل شوي وه ځکه په خلکو د ده طرزونه او د ده موسیقي منل شوی و او ډیر زیات هر سندره د ده چې هر هنرمند یې ورکوي هغه شهرت ایستی په خصوص زما ټول کمپوزونه زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوی دي د استاد ګلزمان د برکت ده د غوی ترزونه دي چې هم دوګانی سندرې ما ترزونه هم د ګلزمان استاد وو او زما یوازې سندرې هم د ګلزمان استاد وو نو تاسو باور وکړئ چې ډیر زیات لوی زاید د موسیقي په ډګر کې ډیر زیات تاثیر لري
اریانا سعید بل افغان سندرغاړی ده چې د استاد ګلزمان لس کمپوزونه یې ویلي دي هغه وایي استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و چې ښکلي کمپوزونه او سندرې یې ټولنې ته وړاندې کړې
ما خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندای خوشبخت بودم که
زه هغه نیکمرغه سندرغاړیم چې استاد ګلزمان خپل لس کمپوزونه راته ډالۍ کړي چې وی وایم تقریبا دوه کاله مخکې مې دا ویاړ درلوده چې په یو سټیج او کنسرت کې وسره وم د استاد کمپوزونه چې ما ویل هغه هارمونیا سرغه کوله هغه از مال لپاره یو تاریخي کنسرت و چې د ژوند تر پایه به خاطرې رسره وي استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و ډیر ښکلي کمپوزونه یې ټولنې ته وړاندې کړل او خپله یې هم ښې سندرې ویلي یوه ستره ضایع ده چې استاد موږ له لاسه ورکړ خو زما هیله دا ده چې زموږ خلک هنرمندان هغه وخت چې ژوندي وي قدرې وکړي ځکه هیڅوک هم تر ابده ژوندي نه پاتې کیږي
د استاد ګلزمان په مړینه که څه هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله او ځینو نورو چارواکو هنرمندانو او فرهنګیانو د غمشریکۍ پیغامونه خپاره کړي خو میرمن نغمه وایي استاد ګلزمان څنګه چې په ژوند کې له ستونزو کړېده او قدر یې ونه شو په مړینه یې هم اوسنیو چارواکو یاد نه کړ
ډېر زیات زه په خفه شوم چې کاشکې د ده په ژوندانه کې که د ده قدردانی ونه شو کاشکې په مړینه یې قدردانی شوی وای وامې پرېدل د بعضې دوستانو نه چې د ده په جنازه کې ډېر کم کسان حضور درلودی خصوصا د اطلاعات او کلتور یا په رسمي سطحه کې څوک اشتراک د ده په جنازه کې نه و کړی تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لتا منګشکر مړه شوله هلته ملي ماتم اعلان شو د هغوی رئیس جمهور د ده جنازې ته رالله نو متاسفانه موږ د دغسې یو وطن هنرمندان یو چې په ژوندانه کې خو مقدر نه کیږي خو په مړینه کې هم داسې در په دره شو که څه هم دا د حق لاره ده ټول به مونږ مرو خو خبره دا ده چې
مونږ چې ژوندۍ هم یو پزایي کې راځو، ځکه په وطن کې نه یو، زمونږ هنر زایه ده، خپل خلکو سره نه یو. دا څومره پیړۍ چې تیری کې مونږ په جنگونو کې رالوی شو، په جنگونو کې زموږ هنر چې مونږ څونه خدمت کړی د خپل پښتو موسیقي ته، هنر ته، دا ټول هنرمندان، نو دا ډېره غټه قرباني ده چې موږ هنرمندان په دغسې شرایطو کې، د افغانستان په جنگي شرایطو کې چې هر لحظه هلته مرګ زمونږ لاس او ګریوان نیولی و، موږ مبارزه کړې ده. نو د ګل زمان مړینه هم ټول ولس ته یوه ډېره غټه ضایع وه، خصوصا د موسیقي په ډګر کې. د ده کورنۍ ته، د ده دوستانو ته تسلیت ارزومه.
استاد ګل زمان که څه هم په ژوند کې له اقتصادي ستونزو ډېر کله شکایت کاوه، په یوه تلویزیوني خپرونه کې دا هم وویل چې کور نه لري او اواره او سرګردانه ژوند کوي. لاریانا سید خمو پختل چې آیا هغې استاد ګل زمان ته د هغو کمپوزونو په بدل کې چې دې ته یې ورکړي وو حق الزحمه ورکړي که نه؟
صد در صد. اما موقعی که ما و آقای ګل زمان قرار شد که یک جای کار کنیم و اینا
در سل پسلو که هغه وقت چه دا فرصت برابر شو چې زه او استاد ګل زمان یو ځای کار وکړو او لس سندره ماتره کړي، زما مدیر ډیر هڅه وکړه چې له تلو تلویزیون څخه استاد ته ښه حق الزحمه واخلي. دا چې کنسرت یا تلویزیون وو، هغوی هم استاد ته ښې پیسې ورکړي. یادیږي مې چې استاد ډیر خوشحاله شو. له هغه کنسرت وروسته هم موږ د ځینو هنرمندانو په مرسته یو څه اندازه پیسې راټولې کړې او استاد ته مو ورکړې، چې ډیر خوشحاله شو او دعا یې کوله.
ځینې استاد کردیم همو وخت کې اونا بسیار بسیار راضي بودن و بسیار خوش بودن و بسیار دعا کردن.
آریانا سعید د استاد ګل زمان یوه سندره راته زمزمه کوي چې دې ته یې ورکړې وه او له دې سندرې سره تړلې خاطره هم راته وایي.
ما یک آهنگ بسیار کوتاه از ایشان بر شما زمزمه میکنم. ما یک خاطره از این آهنگ دارم.
زه به دې سندره یوه وړه برخه درته زمزمه کړم. زه له دې سندره یوه خاطره هم لرم. کله چې استاد خپل کمپوزونه ماته راکول، دا سندره زمزمه کړه، خو زړه نازله و چې دا سندره ماته راکړي که یې رانه کړي، ځکه مطمئن نه و چې زه دا سندره ویلی شم که نه. آرمونیا یې راواخیسته، ماته یې ویل چې ته دا سندره زمزمه کړه. ما چې زمزمه پیل کړه، د استاد له سترګو اوښکې راغلي، موسیقي مو بنده کړه او له استاده مې وپوښتل چې ولې ژاړې. وی ویل چې دا سندره دیرش کاله پخوا ما جوړه کړې وه. هغه وخت زه په یوې نجلۍ مین وم او غوښتل مې واده ورسره وکړم. خو دا چې زه ډیر غریب وم او هنرمند هم وم، کله چې ما د نجلۍ کورنۍ ته جرګه ور ولېږله، نجلۍ را نه کړه. هغه وخت مې دا سندره جوړه کړه، خو تر اوسه مې چاته ورکړې نه وه، ځکه فکر مې نه کاوه چې یو څوک به زما دا کمپوز په ښه ډول ووایي. دا چې له تا مې واورېده، خاطرې مې ژوندۍ شوې. کمپوز مې چې په څه ډول ووایه، د استاد ډېر خوښ شو.
خلاصه مو یک کمک بزه کوتاه یا آهنگ برتون میخوانم. آهنگ از به نام گرانا دلبره.
گرانا دلبره، مجبور ده خفه کېږي، ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي، ولې ګران دلبارا مجبوری دا خفه کېږي، ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي، ولې او خفه کېږي، ولې
زړګی مې سمندر تر دین روشن خالي جلې کړي دی بیا چیری بارې زړګی مې سمندر تر دین روشن خالي جلې کړي دی بیا چیری بارې کړي دی بیا چیری بارې
استاد ګل زمان ک وطنی او حماسي سندری ویلی، د دې ترڅنګ فولکلور ته هم ډیره توجه کړي او په خپل سندرو کې ټپی، غاړي، چاربایتې، سروکي، بغتۍ، نیمکۍ، لوبي او نوري ولسی سندری هم بللې دي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د استاد ګل زمان د ولسی او فولکلوري کې موسیقي په اړه راپور جوړ کړی چې روح الله انوري را اوروي.
د تیر جمهوری نظام وروستۍ شپې ورځې به د افغان ملی پوز ګڼ سرتیری د خوړنځي په یو لوی تالار کې په ډوډۍ خوړلو بوختو. تالار ته یو لوړ دنګ خو تور تیلې شاوخوا درې اتیا کلن سپینګیری چې تر خپلې سینې درې رنګه بیرغ تاو کړی و، پا په امسا لګولو لساز او سرود سره ننووت. دا د پښتو موسیقي بابا استاد ګلزمان. استاد ګلزمان په 1314 لمریز کال په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و چې د تیری شنبه په ورځ د کب میاشتې په اومه نیټه د 34 کالو په عمر له موږ څخه جلا او په ابدي سفر روان شو. خدای بخلی ګلزمان په 1324 لمریز کال کې د افغانستان راډیو ته راغی او له هغه وروسته یې په سوونو پښتو راډیو سندرې ثبت کړې. هغه د جلا سندرو تر څنګ لزر څانګې، ژیلا، ناهدې، قمرګلې، عزیزی افغان، عبدالحمید قندهاری، استاد زاخیل، ماستر فضل غنی او نورو هنرمندانو سره لسګونه غبرګ سندرې هم ویلې. نوموړي د خپلو سندرو تر څنګ له احمد ظاهر څخه رانیولې تر دې وخته زیاتو سندرغاړو ته شاوخوا 1100 کمپوزونه تیار کړي وو چې ټول اثار یې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په نشراتي آرشیف کې خوندي دي. استاد ګلزمان په زړه پورې او عالی کمپوزونه جوړ کړي او دغه کمپوزونه یې له هندي، عربي او یا اروپایي کمپوزونو څخه کاپی نه، بلکې دا یې د خپل هنر زیږنده وه چې په پښتو او دری سندریزی نړۍ کې ډیر ځوان سندرغاړي ځان د ګلزمان د باغ نیلګي ګڼي. نوموړي په ملي، کلتوري او سندریزو بنډارونو کې د سندرو له لارې خلکو ته یو ښه پیغام او نړیوالو ته د خپل وطن او قام ښه انځور وړاندې کاوه. ارواښاد ګلزمان ته د ښو هنري خدمتونو له امله شاوخوا 2 کاله وړاندې د هیواد اطلاعاتو او کلتور وزارت د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړی و. ارواښاد استاد ګلزمان د عمر ډیره برخه د هنر او پښتو ژبې د پیاوړتیا او بډاینې لپاره تیره کړې او تل یې د ننګ پارونکو سورونو له لارې د خلکو د ذهنونو د بیدارۍ لپاره حماسي، وطني او انقلابي سندرې ویلې دي. خو د دې تر څنګ یې په خپلو سندرو کې چاربیتې، بګتۍ، نیمکۍ، لوبې او نورې ولسي سندرې هم بوللې دي.
په دروازې کې دې ملنګیم د دې دل بر سره کوي قدر نه زما د دې دل بر سره کوي قدر نه.
د هیواد نوموتی سندرغاړي عبدالله مقوری زوی میرخان مقوری وای ک یو خواته استاد ګلزمان ډیر حماسي او انقلابی ترانی زمزمه کړي، نو بل لور ته ډیر ولسی سندرې هم ویلې چې دغه سندرې به یې تل د خلکو په زړونو کې ژوندۍ وي.
ګلزمان استاد څنګه چې تاسو وویل بې شکه څه حماسي سندرې ویلې وي، تر څنګ فولکلوري سندرې هم بیخي زیاتې وي. ولسی سندرې په ټول کې هغه مشهوره بی بی شیرین غونډې منډې د ټولې هغه سندرې دي چې تر اوسه پورې د خلکو په ژبه دي. دوی طبعاً څه حق ادا کړی دی، پښتو موسیقي ته یې ډېر کار کړی. تر دې تر څنګه یې څه په خپله هر رقم ته سندرې ویلي دي او اورېدونکي متوجه کړي دي.
د کوزی پختونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکواله ارزو زیارتواله استاد ګلزمان یو هر اړخیز شاعر، سندرغاړی او کمپوزر دی. نوموړی د هغه مړینه د پښتو ولسی سندرو لپاره یو ستره غمیزه بولی.
ګلزمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی و، خو هغه یو ښه شاعر او ډیر ښه کمپوزر هم و. د ریډیو ټلویزیون لپاره تقریبا شاوخوا 1100 سندرې ویلې وي چې پکې زیاته برخه محلي ده. په هغو کې ځینې داسې مشهور شوي دي چې نن هم د خاصو عام پر خوله دي. مثلا لکه د ده دا یوه سندره ده چې وایي بی بی شیرینې ژړې ګلې، او دغه سندره تر اوسه پوری تقریبا څو ډیرو ګلوکارانو نورو هم په مختلفه انداز ترزو کې ویلی ده، خو سندره دغه ده او نن سبا چې دی دا یوازې په پښتو کې نه، په اردو او په سندي او په هر چا کې ډیر شهرت دغه سندرې وموندلې.
د کوزی پښتونخوا کلا سیف الله سیمی شاعر او لیکوال دیدار کاکړ هم استاد ګلزمان د پښتو ولسی سندرو سرلارې بولی. نوموړی وای موږ په پښتو سندریزه نړۍ کې د ګلزمان ساری نه وینو چې هغه دی دومره سندرې ویلي، کمپوز کړي او دومره سندرغاړي دی روزلی وی.
استاد ګلزمان په موسیقي په ډګر کې ډیر غټ نوم درلود او دې سره په ولسی ادب کې د ډیر کار کړی دی، لکه د ټپې ویلی دی، کاکړی غاړي، د اتن غاړي او داسې مصری زی ډیر ویلی دی. د خپل شاعري هم ډیر زیاته مشهور و، دغه انقلابي د وطن ډیر ترانې ویلی دی. په ریډیو کې د کوم سندره ویلی دغه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړی میلی دی، داسې ډیر مشهور سی. موږ ډیر ماشومان د سندرې اورېدلې، د ده کمای به هیڅوک پوره نه کړي.
پگل گنڈی ہے پگل گنڈی دار بھگوان جڑی ملی دی جان جڑو لاس رکھو گلی ورز چنندری لاس رکھو گلی ورز چنندری.
د هیواد دغه خوږجبی سندرغاړي وتلی کمپوزر او نموتی موسیقار استاد ګلزمان خوږی او هیوادنی ترانی، محلی، حماسی، اتنی، ټولنیزی او هر اړخیزی سندری با د هیوادوالو په زړونو کې تر ډیره ژوندۍ پاتې وي.
استاد ګلزمان د موسیقي برخه کې ډیر شاګردان روزلي دي چې لا دې ډلې یو هم د خوست سندرغړی ګلروف شوقي دی. ښاغلی شوقي وایي د ارواښاد استاد ګلزمان یو مهم کار د هغو ولسي سندرو ثبتول وو چې په کلیو کې ویل کېدې خو ثبت نه وې. لا دې کار سره نوموړي بې حسابه پښتو سندرې له مرګه وژغورلې. لا ګلروف شوقي سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د استاد ګلزمان په اړه خپل تاثر را سره شریکوي.
صاحب وطن در حد ازت خوابده شویم و مرگی و لمر نخلاصده نشتا. نو اول وقت که زما یو ارزو و ارمان و چه مونگ جل وطن و نو یو چه دو استاز ګلزمان سرمی شگردی کردی وی وقت راغلو. اول اشپا چه مونگ در شکره که خوابیم و یو پروگرام جور که وی پده که بو غزل بوایی کنه چه بوایی چه زر کم زی پرمزده کردی دی. دای خود ایغه واه هنرمند چې د یو بجې ډول سره به سندرې ویلې. چې کله یو هنرمند سندره جوړه کی په سټوډیو کې ډېر ښه اواز وي، ډېر ښه وي دی وی، او چې بیا کله میدان ته بوزي بیا سندرې نه وي زده او نه یې کړی شي، هغه قسم هغه سندره ورته پلې کوي چل نه وي. اکی خو خلق نه پویږي چې دا د انجینر زور دی، دا د سټوډیو زور دی. اوس خلق خالي انجینر او د سټوډیو زور خرڅوي، هوا زور نه خرڅوي، د هنر زور نه خرڅوي. د چو په هنر په خلکو ځان منلای او استعداد پکې او فکر کې او مثلا د خېخې ترانه کې خشرونه انتخاب کړل او د یو ډول سره ویل په میدان ویل وجرې مندسونه جوړ کړل غرنۍ سندرې ویلې. دا دنی ولسی موسیقی عصری موسیقی په انټرنیشنل موسیقی بدل کړ بی بی شیرین هغه د اردو زبان کم ترجمه شو دا ډیر کار کړی دی چې ولسی موسیقی عصری او صدخه خلکو ته ورو پیژنده
شوقی صاحب څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې استاد ګلزمان ولسی سندری ویلی غرنۍ سندرې هم ویلې دي هغه سندرې چې په خوست او پکتیا کې ډېر اورېدونکي لري که د دې سندرو په اړه یې راته ووایې
یو ورځ یو فستیوال ته سره لاړو اتڼې تشریح کړو یقین وکړه چې ما ویل چې دا اتڼ څومره وسیع دی اتڼ کې څومره رقمونه دي ویې چې اصلي اتڼ چې د اوس راغلي دي چې دغه اتڼ اصلي اتڼې خراب کړو دا اصلي اتڼ نه دی اصلي اتڼ د دې لاس دی نه شروع کیږي د ډول نه دا نومونه شروع کیږي بیا دا کې خود دلته ژوند کړی وو دا د ځای وو د ته خپل فلکلوري خلکو ته خیال شو دا کار وکړو چې خپل فلکلوري سندرې ژوندې ډېر وخت بشندې بیا خپل څنګه مو چې لرله سمه صحیح استفاده یې ترنه وکړه
یعنی استاد ګلزمان هغه سندرغاړی وو چې هغه سندرې چې په کلیو کې وي رایې وړې ثبت کړې
او بالکل بالکل دا ډېر لکه اولسی سندرې وي که نه اتڼي سندرې وي چې ډېر فلکلور پخوانۍ پخوانۍ سندرې وي د کلو د لویې پکتیا فلکلوري سندرې لکه غرنۍ هغه شورۍ شورۍ بیا بل قسم هغه دې مخکې به ډول ورته ویلو که نه لکه لوبه اوس ورته لوبه به ورسره ویلې شورۍ به ورسره ویلې خالي ډول سره به سندرې ویلې بل لکه ککړې مې درته وخیلې اتڼي سندرې که نه اصلا کې فلکلورې واخیستو خلکو یو منلو دا یې لوړ کار کړی دی چې کله په تاریخ ثابتوي چې سندره د کوم ځای ده چې یاره دا د پلنی سړی نه مونږ اورېدلی وه خو که پلنی سړی نه وي لکه دا سندره چې دا ډېر ژوند لري او ډېر عمر لري د ډېر وخت سندرې وي لکه د ډېرې سندرې چې دي د نم سل کاله مشره وي خو بیا یې راواخیستې خپل
د شوری او پاړه کراته وای چې استاد لګي ویلې دي کډيري
شوری د کمې زکه ویلې دي چې دای چې څنګه هغه زین راغلو نو مرکز کې شو مرکز کې د تا خپل ټول موسیقي موجود شو کنه د سیمو کې په د له پکې سیمو کې غرونو کې کلو کې بندو کې دا شوری شتاوم دلته اوس اکثر چې خرونو کې لګدیش ول د شورې ورکه شوه تنیم اوس هم شته په بازو زینو کې ډېر لکه قومونو کې شته د قومونو کې ډول ورته وي اغه سره سندرې کې د شورې
شوقي صاحب استاد ګلزمان ل خپل سندرو سره دریا چې په زینو سیمو کې تمبال چمبا یا دایره بولی هم غغوله نور سندرغاړي د موسیقي د اله ډېر نه کاروي
او بالکل دریا تمبل ایم خلک دریاګای ورته وي دا یو شپه مون کو پروگرام کې جمع شو بس چرته تلی وکا بلکې ډول ولا مرک شو تبله ولا مرک شو هیڅ ګمرا راغله بس د ناسو بیا چا ورته وچ استاد دریا نو یقین وکړه چې کله مونږ د دریا سره پروگرام وکړو چې ما ته ډیر نه وای وکړه دومره خوان دی وکړو چې بس درته ویل چې ما په چوکې سلواکیا کې یو دریا راواخیست بیا نو ما ته یو چا ډیر ښه دریا تمبلې راته توفه کې راکړو چې ډېر ختم بل دی وغږولو او دا د پاشو وی چې هغه دریا مار وړي دریا ډکړي د ډېر شوقي دریا د چوکې سلواکیا کې په توفا کې ورکړي وه دا دریا مور سره وه د ډېر دریا سره سندرې ویلې دي او دغه د اصلي سزونه دي دریا دا د ډېر عمر لري که نه دریا نو ځکه خو د سندرې چې وي په خلکو ښې لګېدي دی تقریبا دومره عمر شو اوس هم خلکو ډېر په مینه ورېده
استاد ګلزمان چې د ولسی سندرو د ویلو او خوندي کولو په برخه کې څومره کار وکړ آیا نورو ځوانو هنرمندانو هم هغه سپام پښتو ولسی سندرو ته وکړ کنه
ډېر ښه هنرمندان د شاګردانو بعضې کسان دي چې د خپل استاد لره تنقید کړي ده د خپل سندرې د ولسی سندرې راخیستې فلکلوري سندرې رادیو کې به ویلې اوس ډېر هنرمندان مکې ورته مساعدې دي کنه چهار څه وایي په خلکې منی از کې ګلزمان ډېر یو نام لرلو نو هغه وخت کې د نام لرلو چې هر څه به ویل په ولس منل اوس ډېر هنرمندان ښته چې هر څه وایي په ولس ورسره منی خو نو وایي خپل فلکلوري سندرې خپل ولسی فن غچدو دا نژوندې کوي نو زه د دې هنرمندانو نه چا په هغه مقام کې دی په هغه سیټ ناستي چې سوګي اوري او لکه خلک لري ولس لري هغه هنرمندان چې اقتصاد لوړ دی د خپل فلکلور د هغه سندر رواخلي ژوند دی کی چې د خپل مونږ ولسی پنګ ورک نشي ولسی سندرې مو ورک نشي دا هنر مو د منزلار نشي ایندا کې چې د مونږ فلکلور په خلکو ته ډېر روښانه وي.
لاتیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دغې ورځې له نمانځنې څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیرې بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېش بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅ د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅ راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تعظیم کوي.
ما باغی ما پیاری ما سر ما چار بلوچا ما دیوان گئے تیرے نر مزار بلوچا ما باغی.
فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شوه.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې د پای شي بي دي تر بلې ونی خو وخت تر تغواړم.
نکو نوری نکو نوری نکو
خوبونو داستان لار پاری ناش دخپل برباد برباد وطن د تباہی خبری دخپل برباد برباد وطن د تباہی خبری نکو نوری نکو نوری
بدرگ دے وسے خبریں نہ کو نوری نہ کو